السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ ویلي د هرو پنځو افغان ماشومانو له ډلې یو یې د کورنۍ د نفقې لپاره په کار لګیا دی. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن بیا ویلي په افغانستان کې تیر کال 1,000,000 ماشومان په کار لګیا وو. په ځینو راپورونو کې بیا راغلي چې د کارګرو ماشومانو شمیر وروستیو کلونو کې شاوخوا 3.5 میلیونه وو. د خوړو نړیوال سازمان اجرایي مرستیار کارل سکاو وایي جګړو او اقلیمي بدلونونو افغانان سخت زیانمن کړي. کارل سکاو په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي ملګري ملتونه له بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو د جلبولو هڅې کوي. د دغو لیدنو کتنو خبر پرون د ارګ پر ټویټر چې د طالبانو په اداره کې دی خپور شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سږ کال 28 میلیونه زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. پاکستانی چارواکي په سند صوبه کې د سمندري طوفان له ویرې 9000 کورنۍ خوندي ځایونو ته انتقالوي. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه ویلي چې له پوځي همکاري غوښتي او د شاوخوا 9000 کورنۍ د خوندیتوب لپاره یې ځینې ځایونه ټاکلي دي. د پاکستان د طبي پیښو ادارې پرون ویلي چې په عرب سمندرګي کې سمندري طوفان پای پر چای د کراچۍ له ښاره شاوخوا 600 کیلومتره لرې دی. دوی هیله ښودلې چې په راتلونکو ورځو کې دغه طوفان مخه واړوي. سره له دې هم د پاکستان د طبي پیښو ادارې ویلي چې د سختو ورښتونو او د اوبو د کچې د راپورته کېدو ګواښ شته. تیر کال په ټول پاکستان کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د بهېدو له امله څه باندې 1,500 کسان مړه شول. دغه هیواد ته نږدې 15 میلیارده ډالره مالي تاوان هم واوښت. او اوس هم د سپورت له ډګره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ماښام له ایران سره لوبه کوي. د دوی لوبه د منځنۍ آسیا د فوټبال ملتونو د اتلولیز جام په لړ کې پلان شوی. لوبه د قرغزستان د پلازمینې بشکک په دولن مرزاکوف سټیډیوم کې د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. افغانستان داسې وخت له ایران سره چې په سیمه کې له قوي لوبډالو ده مخ کېږي چې خپله لومړنۍ لوبه یې 1-0 بایللې. د افغانستان ستر روزونکی عبدالله المطیری د لومړی لوبې پر مهال د لوبغاړو د ایستلو په خاطر له ایران سره په لوبه کې محروم دی او پر ځای حمیدالله یوسفزی د افغانستان د ټیم لارښوونه په لاس کې لري. حمیدالله یوسفزی وویل چې افغان لوبډله د ایران په وړاندې چمتو ده او هڅه کوي چې ښه لوبه ترسره کړي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه په یو ټیسټ لوبه کې سره مخامخ کیږي. فرانس پریس خبری آژانس لیکلی چې د افغانستان د کرکټ وتلې ستوري راشد خان د غلوبه کې ګډون نه کوي. خان سمو د وړاندې له سریلانکا سره تر لوبو مخکې تمریناتو کې د ملا درد احساس کړ او ډاکټرانو د دمې سپارښتنه ورته وکړه. د افغانستان کرکټ لوبډلې ته 2013 کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ورکړل شوه او له هغه مهاله تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړي چې درې ګټلې دي. افغان لوبډلې په 2019 کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلاديش نه ټیسټ لوبه ګټلې وه. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې د کارګرو ماشومانو د شمیر ډېرې دوته اندېښنې د یونیسف یو مسؤل وایي.
Child labor is still a big concern.
د ماشومانو کار په افغانستان کې یو جدي اندېښنه ده. لهرو 15 ماشومانو یو کار کوي. لدې ډلې 22% په درنو کارونو بوختي.
په کندهار کې روغتیاي چارواکي وایي په خوارزواکي د اخته ماشومانو شمیر دوه برابر شوی. میرویس روختون ته مو بیايو.
فایده نه پوهیږي چې واته به نو خبره کسان نور کوي او عمل او عمل لاندې کوس غاسب کسو او خاګرځي لري نه څه پرسیږي.
په افغانستان کې اوس جګړه نه بلکې ترافیکی پیښه د ډیرو خلکو ژوند اخلي.
سوار له 102 کال له پایله تر اوسه شپږ سوه یولس پیښې سوي دي. 391 کسان له منځه تللي دي او 914 کسان ټپیان سوي دي.
په امریکا کې د کډوالۍ ملاتړ بنسټونه د امریکا له کانګرس غواړي چې د افغانانو د میشتېدو قانون تصویب کړي. نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباس.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
خبری ټولګې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف اندېښمن دی چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې له هرو 5 ماشومانو یو یې کار کوي او د خپل کورنۍ نفقه ګټي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان په کار بوخت دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د یونیسف افغانستان څنګه د یو ویډیوي پیغام په خبرولو سره د کارګرو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښولې. په دغه ویډیوي پیغام کې ښکاره کیږي چې 2 وړې نجونې د خښتو په بټۍ کې درانه کارونه کوي. یونیسف وایي د همدغسې ماشومانو شمیر په وروستیو 2 میاشتو کې زیات شوی او دا د ماشومانو لپاره یوه لویه غمیزه ده. د یونیسف افغانستان څانګې د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مسؤول صفی الله امرخیل په یو ویډیوي پیغام کې ویلي:
Child labor is still a big concern in Afghanistan.
د ماشومانو کار په افغانستان کې یو جدي اندېښنه ده. ورستۍ ارزونې ښیي چې له هرو 5 ماشومانو یو یې کار کوي. له دې ډلې 22% په درنو کارونو بوخت دي. د کارګرو ماشومانو شمیر له وروستیو سیاسي بدلونو راپدې خوا ډېر شوی. یو لوی شمیر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي او دا د ماشومانو لپاره یو لویه غمیزه ده. یونیسف وایي افغان ماشومان د کورنیو مهاجرتونو له خپلو میندو پلرونو له جلاوالي د ناچاودو مهماتو د چاودنې له امله له ټپونو او له ښوونځیو له محرومیته کړیږي. ګڼ د افغان ماشومان د خپلو کورنیو د نفقې د ګټلو لپاره په سړکونو باندې کراچۍ چلوي، د خښتو په بټیو کې کار کوي یا زړې وسپنې یا پلاستیکونه ټولوي. 12 کلن جمشید د خپل پلار له مرګ وروسته د کورنۍ مسؤلیت په غاړه اخیستی.
کاروبار نه سواله مو کمیشه که میره من پیسه یک 4 تا 9 3 تا 9 کار میکنیم. این اگه پیش کس بیری با کار کردن هم که بگی کاکی آبیتای ترن کنم 40 لقم سرت ناز میکنه، دماغ میکنه، دل تا کار سیا میکنه.
تیرو کلونو که ده کارگران و ملی طولانی ویلی و شاو خوادری میلیون و لک افغان ماشمان کار کوي. د کار نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د رپورټونو په اساس په نړۍ کې 1.5 میلیونه ماشومان کار کوي. له دې ډلې نږدې 80 میلیونه په درنو کارونو بوخت دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن ویلي په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر لا پسې زیات شي.
و موردل چې یونیسف په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په هرو 5 ماشومانو کې یو یې د کورنۍ د نفقې د ګټلو لپاره په کار لګیا دی. بل ورته بیا په کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي چې دغلته د ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ پیښې زیاتې شوې دي. د دغه ولایت د مرکزي روغتون مشر ویلي چې د دوی بسترونه دا مهال د ناروغو او خوارځواکو ماشومانو د بسترېدو وړتیا نه لري. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د میرویس افزوی روختون د ماشومان د څنګه کې بستر سی ټول ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. صفا په خوارځواکۍ خپل اخته یوازنی زوی د درملنې لپاره د 4 ورځې راهیسې دلته بستر کړی دی. دا وایي ماشومې د کافي خوړو د نشټوالي لامل په خوارځواکۍ اخته سوي.
ماشوم چې پیدا سو اول سم بده و، د بل ورځ ماپښین وینې سپرا کړه. وینه چې سپرا کړه چې بومتلې ایوبی روختون تمایناتونه یې وکړه. لوایدا تسې د خاکشیر وو د تور چای ورکړه. دا د جیسه د سیمه د مو پښکړه ده. ا دوا یې راکړه 2 ورځې آرام او بیا هغه دوا چې خلاصې نه او بیرته هغه سپولاړ بدلې دي. بیا مومن روختون ته بوتلې هغه دوا یې نه خلاصې کړه. هغه ول د سوی تغذیه دی هغه راتول د سوی تغذیه دی. بیا موږ چې نه یې تراوسیم ولولې چې دلته چې ورته وایي دلته چې مراوسی د تراوسی د ستاره کړو.
د هیواد په لیر پروتوسي مو کې خلک د بیوزلی لامل د کافي خوړو لنشتپالي سره مخ دي او د خپل ماشمانو پالنه نسی کولای. بيبي هوا خپل ماشوم د کندهار د لیر پرتی ولسوالي میوان څخه دلته راوړي او درملنه یې کوي.
اول دوار سنه بغل سو دوا ډاکټرانو مې مشخنه په ویژه ادا سنه بغل د هغه څه کده کده له بوز د سترګو په سنایک نو نن مې راغلې مج ولسته ماده او دې نه پیدا نه په ویژه چې وته به نه کبر کسه نور کوي و عمل و عمل لانه کو وس بیا سب کسو او خاګرځي لري نه څه پرسیږي.
د میرویس روختون د ماشومان د څنګ مشر ډاکټر محمد صدیق وای د روان کال په حمل میاش کې 109 ماشومان بستر کړي او په سور میاش کې به دا غارقام 200 سوي او 201 ماشومان بستر کړي دي. نوموړی وایي په روغتون کې د بسترونو امکانات کم خو د ناروغانو شمیرې زیاتې.
نو دا د دوی خبره صحیح ده کېدلای سي چې تعداد مریضانو ډیر سي او زیاتره داسې چې هغه بستر ته ضرورت پیدا کړي. خو دا اوس فعلي شرایط چې دا اوس موږ لرو کم سهولت چې موږ د بستر لپاره لرو متاسفانه هغه نه بسیږي. هغه بسیږي نه پروش کالم په دا میاشتو کې زموږ مریضان زموږ د کپیسټي درې چنده ته رسیدلي وو او اوس فعلاً موږ چې کم مریضان لرو او کم بسترونه لرو د هغه دوه چنده موږ مریضان لرو. یعنی څومره چې زموږ کپیسټي ده د سویت غزي د مریضان لپاره د هغه دوه چنده موږ مریضان اوس هم لرو او لا کرا کرا پسې ډیریږي.
دا په داسې حال کې ده چې د بیپولو ډاکټرانو سازمان په دې وروستیو کې ویلي چې په لویو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او کمزور اقتصاد د دې لامل سوي چې په ماشومانو کې د خورځواکۍ کچل وړسي. د غراز یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق اټکل کړی چې سږ کال به په افغانستان کې 2.3 میلیونه ماشومان له خورځواکۍ سره مخ سي چې 715,000 ماشومان به د شدید خورځواکۍ لپاره درملنې ته اړتیا ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
وسم راځو ته چې په افغانستان کې اوس جګړه نه بلکې ترافیکی پیښه د ډیرو افغانانو ژوند اخلي. د ترافیکو ریاست وایي چې د سکه لپاره په افغانستان کې 391 کسان په ترافیکی پیښو کې وژل شوی او نږدې 1000 نور ټپیان دي. د ترافیکو د ریاست چارواکو پرون په دې اړه له رسنیو سره خبرې کړې چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
طرف شهرهای کابل پروان وقتی که میریم معمولا در یک روز چندین حادثه ترافیکی را ما اونجا خود ما شاهدش می باشیم.
سوسن وایی چه هغه او کورنه در پروان کابل پر لویه لار دیر تک را تک کبی. نماوری زیتوی کلن اکلا پا دی لویه لار پیوه و رز که چو ترافیکی پیخی بینی. هغه آزادی را دوتا. ویل؟
ما فکر میکنم یکی از
زه فکر کوم چې د ترافیکی پیښو د زیاتیدو یو لامل د سړکونو خرابوالی او تر ټولو مهم بیا د موټرو چلوونکو بی احتیاطي او بل دا چې موټر چلوونکو له قانوني اسنادو پرته موټر سړکونو ته راباسي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی علی داد هم وایي د طالبان حکومت د ترافیکی پیښو د کمښت لپاره لویې لارې جوړې کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل
حکومت داری تنها اثر حضرت مردم نیست.
حکومتونه کول یوازې د خلکو ځورول نه دي. دولت دې د لوی لارو کندو کپر سړکونه جوړ کړي. د سړکونو دوی د جهاد محل خپل خراب کړي دي او هغه کسان چې په خارونو کې موټر تیز چلوي نه لایسنس لري او نه هم پلیټونه.
د موټر چلوونکو بې احتیاطي او تیز موټر چلول یو بل لامل دی چې ښاریانې د وروستیو ترافیکي پیښو وجه ګڼي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي ریاست مسؤل نجات نواز وایي چې د 402 کال له پایل څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې 391 تن وژل شوي او 940 تن نور ټپیان شوي دي. نجات نواز زیاتوي
د 402 کال له پایل تر اوسه شپږ سوه یولس پیښې سوي دي چې په دغو شپږ سوه یولس ترافیکي پیښو کې 391 کسان له منځه تللي دي او 914 کسان ټپیان سوي دي.
په وروستیو اونیو کې یوه تر ټولو خونړۍ پیښه په سرپل ولایت کې رامنځته شوه چې په پایله کې د 9 ماشومانو او 12 ښځو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. له دې پیښې یوه ورځ وروسته په زابل ولایت کې یوه بله ترافیکي پیښه وشوه چې له امله 9 تنه مړه او 13 نور ټپیان شول. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي ریاست د احصایې او پلان رئیس عبدالودود خیرخوا وایي چې یوازې په تېره یوه میاشت کې د ترافیکي پیښو له امله 180 تنه مړه شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې 315 ترافیکي پیښې شوې دي. دا پیښې په لویو لارو کې زیاتې دي. په تیره بیا د دې لویو لارو په جنوب او شمال کې ډېرې پیښې کیږي چې له امله یې نږدې 130 تنه مړه او 316 نور ټپیان دي.
ډېری وژونکي ترافیکي پیښې په لویو لارو کې پیښېږي. په تېرو دوو لسیزو کې نړیوالې ټولنې د افغانستان ډېری لویې لارې بیا رغولې دي خو د دغو لویو لارو ځینې برخې د سړک غاړې ماینونو له امله ویجاړې شوي او لا هم نه دي رغول شوي. یو شمېر خلک د دغو چاودنو او د پلونو او لویو لارو د ویجاړولو مسؤول طالبان بولي خو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول دغه تورونه نه دي منلي.
ما
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کډوالۍ مدافع سازمانونو د امریکا له کانګرس غوښتي چې د افغانانو د مشتیدو قانون تصویب کړي. د 2021 کال په اگست کې متحده ایالاتونو خپل لسګونه زر افغان همکاران او د هغوی کورنۍ له افغانستان وویستلې، خو د راپورونو له مخې ګڼې دغه کورنۍ او د امریکایي ځواکونو پخواني کارکوونکي دا مهال هم بې برخلیکه پاتې دي او راتلونکی یې تضمین نه ده. تفصیل په دې راپور کې و.
عبدالواسع صافی یو پخوانی افغان پوځی دی چې د امریکا په تگزاس ایالت کې لنډمهاله میشت شوی دی چې د مکسیکو له پولې امریکا ته اوښتی و. له اسوشیتد پریس اژانس سره په خبرو کې وایي خپلې راتلونکي ته سخت اندېښمن دی. زه د خپل ژوند په ویره کې یم. د راتلونکي په اړه مې نه پوهیږم. زه نه پوهیږم چې دا حکومت او امریکا متحده ایالتونه له ما سره څه کوي. واسې صافی وایي ګڼې روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوي. خی خوا غوږ مې نیمایي نه اوري. زه 28 کلن یم خو د اورېدو قوه مې کمزورې شوې. دا یوازې واسې صافی نه دی چې په امریکا کې د دایمي استوګنې چارې ټکنۍ او نامعلومې دي. څه وخت مخکې د افغانستان د ملي امنیت د پخوانۍ سفیر یو خطې یو غړي تابش سرګندونو هم د ډیرو خلکو پام ورواړو. هغه واشنگتن پوسټ ویلی و دواړه پخې په جګړه کې پرې شوې او تمه یې درلوده چې امریکا ته پراتک سره بدی و اتل په څیر هرکلی ترې وشي، خو اوس د کډوالۍ ورو او بیوروکرات سیستم ډیر ناهیلی کړی او کله کله آن د ځان وژنې سوچ هم ورلویږي. امریکا متحده ایالتونو د 2023 کال په اګست کې خپل شاوخوا 80 زر افغان همکاران او د هغوی کورنۍ له افغانستانه وایستلې. دوی ته په لومړي سر کې د 2 کلونو لپاره د لنډمهالې استوګنې د بشري پروګرام چوکاټ کې د میشتیدو اجازه ورکړل شوه. سره له دې چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت تیرونی د افغان کډوالو د لنډمهالې استوګنې پروسه د 2 نورو کلونو لپاره هم غځولې، خو د کډوالۍ ملاتړي سازمانونه وایي باید د افغانانو د دایمي استوګنې غم وخوړل شي. د بشري حقونو ملاتړي سازمان هیومن رایټس فرست او د امریکا د بشري حقونو شورا ویلي د کډوالۍ بشري پروګرام لنډمهاله دی او سخت اړتیا یې ده چې د هغوی د دایمي میشتولو په اړه قانون تصویب شي. Human Rights First په دې اړه یو کمپاین پیل کړی او د کانګرس لغړی یو غوښتي چې د افغانانو د میشتولو قانون ژر تر ژره تصویب کړي. دا اندېښنه هم خودل شوې چې د قانون د نه تصویب په صورت کې به دا خلک د دایمي استوګنې لپاره اړ وي چې عادي غوښتنې لیکونه وسپاري چې کلونه وخت پرې لګیږي. د بشري حقوقو د مدافع سازمان وایي د پناه غوښتنې د دوسیې د منل کېدو لپاره داسې سندونو ته اړتیا ده چې وښيي د یو چا ژوند په خپل هیواد کې په سخت خطر کې دی. دغه سازمان په خبره دغو افغان کډوالو ته له خپل هیواد د تیښتې پر مهال سپارښتنه شوې وه چې داسې سندونه ټول له منځه یوسي. امریکا ته د لسګونو زره افغانانو له انتقال سره سم هڅې پیل شو چې د دوی د دایمي میشتولو قانون تصویب شي، خو د کانګرس ځینو غړیو په تیره جمهوري غوښتونکو ورسره کلک مخالفت وښود. د کانګرس ځینو دغو غړیو د خپل مخالفت دلایل د امریکا ملي امنیت ته احتمالي پیښیدونکي ګواښونه او د انتقال په پروسه کې نیمګړتیاوې یادې کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په نورستان کې په کامدیش ولسوالۍ کې پرون یو پخوانی ځای پر ځای شوی ماین چاودنې درې ماشومان ټپیان کړل. یا ټپیان د جلال آباد روغتون ته رسول شوی، خو ډاکټرانو د یو حالت نازک خودلې دی او په نږدې یو میاشت کې په دغه ولایت کې دا څویم ځل دی چې دغه ډول چاودنې رامنځته کیږي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې اور.
د نورستان کامدیش ولسوالۍ اړوند د کوشتوز اوسیدونکو وای په سیمه کې له پخوا ډیر خښشوي مینونه پاتې دي او د دوی ژوند د ګواخ سره مخ کړي دي. چې له ډلې د دوشنبه ورځ د خبرګوري په 28 نیټه هم یو مین چاودیدل او پکې درې ماشومان ټپین شوي دي. د کوشتوز قومي مشر مولوی نیتو رحمان رحماني د پیخي او هلته د ناچاو د توکو د شتون پاړه ازادي راډیو ته ویل
بدبختانه کوشتوز سیمه کې یو واقع رامنځته شو چې د هغه د وژنه درې ماشومان شدید زخمیان شوي دي. د یو تن وضعیت صحیح ډیر خراب دی. جلال آباد روغتون ته رسول شوي دي. نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ خاصتاً د کوشتوز سیمه په تیر جنگونو کې د جنگ سیمه بلل کېده. مختلف ماینونو شتون هلته ثابت شوی دی. په یو میاشت دننه تقریبا څو ماینونه ایستل شوي دي. همدغه د ماشومانو واقع نه وروسته یو بم بل هم هلته په حیواناتو باندې الوتې دي، نو حیوانات تلف شوي دي.
په نورستان کې چارواکي هم مني چې د کوشتوز ساحه کې چاودنه رامنځته شوی او پکې درې کوچنیان ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
چې کم دېش ولسوالۍ د کوشتو سپېسمه کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله درې ماشومان ټپیان شوي دي. په دغه سیمو کې
لټون وای مشرانو د مین پاکونې مؤسساتو او ترې غوښتي دي چې کشتوز او نورې ساحې له مینونو او ناچاو د توکو پاکې کړي. د یادونې وړ ده چې په تیره نږدې یوه میاشت کې د کامدیش ولسوالۍ کشتوز کې درې مینونه چاودېدلي او د هوان یوه ناچاو د مرمۍ بیا د وانتویګل ولسوالۍ سماګل ساحه کې چاودېدلي چې په درې واړو پیښو کې لسو ماشومانو ته مرګ ژوبله وخت او ګڼ څاروي له منځه وړي دي. ځایي اوسیدونکي له مینونو او ناچاو د توکو د خپلو سیمو پاکول غواړي څو بیا دې ته ورته دردونکو پیښو سره مخ نشي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې د طالبانو د کنټرول لاندې برېښنا شرکت د برېښنا بیې څو برابره زیاتې کړې. دوی وایي د برېښنا بیلونه چې په خواله 500-300 افغانۍ پورې وو اوس 8000-10000 افغانۍ ته لوړ شوی. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې
عبدالحمید په کابل کې ژوند کوي. دکاندار دی. په خبرې لګړو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. اوس هم په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت د دوی د برېښنا په بلونه لګښت ډېر لیکلی دی او دوی د ورکولو توان نه لري.
دا دومره وخت زموږ د برېښنا بل به نهایت 100 افغانۍ راغی. خو دا ځل مو د برېښنا بل 8500 راغلی. اضافي او بې ځایه مصرف هم نه لرو. موږ خپله یو مړۍ ډوډۍ ته اړ یو. موږ دا پیسې له کومه کړو؟ څنګه دا پیسې ورکړو؟ دا زموږ رتوانه ډېر لوړ دی.
عبدالولی د کابل ښار بل اوسیدونکی دی او ورته شکایت لري. دای د برېښنا له شرکت غواړي چې د دوی شکایتونه واوري.
مخکې مونږ بلونه به 300-400 اوس مهال 1000 روپۍ غړي دي. اوس مونږ خپله غریب کار څنګه چلو کړو؟
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت عمله نه غواړي هویت او د برېښنا د بل مشخصات په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته خپل د برېښنا بلونه استولی دي. په دغو بلونو کې لیدل کېږي چې د 1401 لمریز کال په وروستۍ دوره کې د برېښنا بل 109 افغانۍ و. خو په 1402 کال کې په لومړۍ درې دورو کې د برېښنا ټول بل 8600 افغانۍ څخه زیات دی. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلین هغه پیرودونکو چې د برېښنا د بلونو د بیې د لوړوالي په اړه شک لري د خپلو بلونو او میټرو لاکسونو سره د برېښنا مرکزي دفتر ته مراجعه وکړي چې شکایتونه وڅېړل شي. د یاد وزارت فعال حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل
موږ ټول هغه پیرودونکو ته چې دوی شک لري چې ګواکې د دوی د برېښنا بلونه زیات ورغلي دي د هغوی څخه هیله کوو چې د خپل میټر عکس او د بل د راوړي برېښنا شرکت ته تر څو د دوی ستونزه د نږدې وڅېړل شي او تر دې مهاله چې کومې ستونزې زموږ سره شریک شوي دي یا په هغه کې داسې ادعا چې ګواکې میټر خوان به دوی ته بل اضافه لیکلی وي پیسې به ډېرې لیکلی وي داسې یو موضوع نه ده تر سترګو شوی.
د برېښنا شرکت د مقرراتو له مخې کې پیرودونکي په خپل وخت د برېښنا بل ورنه کړي جریمه کیږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د برېښنا شرکت بیان ادعا کړې وه چې په کابل او ټولو زونونو کې 24 ساعته برېښنا جریان لري او دوی هڅه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم منظمه برېښنا وویشي. خو عامو خلکو دغه ادعا رد کړې وه او ویلي وو چې په ټولو سیمو کې برېښنا یو شان او منظمه نه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي مفتش دفتر په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردېږي او هر کال 240 میلیونه ډالر دغو هیوادونو ته ورکول کیږي.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 سنه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خاله ټول شي سوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ضرورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حالانکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره زماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یی وړاندې درته په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پرګرام هم خبرېدو ته چمتو دی تاسو پر غږ تاسو سبچوي پیغامونه هم لرو خو اوس د دغه خبرونه روستای راپور رخلو هغه دا چې د ملګرو ملتونو علمی او کلتوري ادارې یونسکو ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو غواړي بیرته له دې ادارې سره یو ځای شي متحده ایالاتونو په دغه اداره کې خپل غلیتوب په 2011 کال کې د هغو اختلافات په پایله کې چې په دې اداره کې د فلسطین د غلیتوب په سر راپورته شوی وو ځنډولی تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې بیرته له دې ادارې سره یو ځای شي او د څو کلونو د خپلې ونډې پیسې بچت باندې 600 میلیون ډالر کې ورکړي د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې متحده ایالاتونو په یونسکو کې خپل غړیتوب په 2011 میلادي کال کې ورسته له هغې وځنډاو چې په دغه اداره کې د فلسطین له غړیتوب سره مخالفت څرګند کړ امریکای چارواکو ویلی یونسکو ته د بیرته ستنېدو پریکړه هو اندېښنو ته په پام کړی چې ګواکې چین په دې اداره کې د پالیسۍ جوړولو په برخه کې د متحدو ایالاتونو تشه ډکه کړې ده په تیر هغه چې دا اداره په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت او د ټکنالوژۍ د زده کړې د نورمونو د جوړولو په برخه کې مخته وړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مدیریت او سرچینو د برخې مرستیال ریچارډ ورما تیر اونۍ د یونسکو عمومي منشي ادری ازولی ته یو لیک استولی او له دې ادارې سره د بیرته یو ځای کېدو پلان ورته په رسمي توګه بیان کړی دی د یونسکو یو ډیپلوماټ ویلی چې میرمن ازولی د متحدو ایالاتونو د پریکړې په اړه د دوشنبې د ورځې په ځانګړې غونډه کې د یونسکو د غړو هیوادونو استازو ته خبر ورکړ له یونسکو سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یو ځای کېدو په اړه به چې هغه مهال د ادارې ستر تمویلونکی و راتلونکې میاشت د 193 هیوادونو استازي رایې واخلي د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ورسته له هغې له یونسکو سره مالی مرستې ودرولې چې د ادارې په 2011 میلادي کال کې د رایو په نتیجه کې فلسطین خپل رسمي غړی ومانه دواړو هیوادونو په 2013 میلادي کال کې د رایې ورکولو حق له لاسه ورکړ په 2018 میلادي کال کې د امریکا د وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې پریکړه وکړه چې کال وروسته بل د ادارې څخه په بشپړه توګه ووزي د ترامپ ادارې په دې اداره کې د اسرائیل ضد تعصبونه او مدیریتي ستونزې د خپلې پریکړې د لامل په توګه یادې کړې وې د یونسکو عملیاتي بودیجه چې په کال کې 540 میلیون ډالر ده مخکې متحده ایالاتونو 22% تامینوله یو ډیپلوماټ هیله څرګند کړي چې یونسکو ته د متحده ایالاتونو بیرته ستنېدل به د دې ادارې د ورتیا پر زیاتوالي سربیر د مصنوعي ذهانت د تنظیم د چارو او هم په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د پروګرامونو لپاره پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي د یادونه ورلد چې امریکا په 1990 میلادي کال کې د پخوانی ولسمشر رونالد ریګن په واکمنۍ کې هم له دې ادارې څخه وتلې و او ادعا کړي و چې دا اداره فاسده او د شوروي د ګټو د خوندي کولو لپاره کار کوي متحده ایالات په 2003 میلادي کال کې بیرته له دې ادارې سره یو ځای شوی و
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم زبر علی احمد لغمان ولایت مثلا خار غزل سرک دی انجه بول خلای چې دغه مخام باران سوی دا سلاون راغلی دی د لنګری وړی دی او نور واګیګانی وړی دی او څنګه چې یو بحث کړي له ګوره او نورې دکانونه هم کټه کړي دي تاسو یو کومه جامسته کوله سي دا ولستر یو پر څنګه وکوي موږ دا چارواکو ته دا غږ موږ راځو چې تاسو په خپل واضح واوري والسلام
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم زما کور په کراچي په سوراب ګوټ کې دی دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داس خلک نشي او بندیانوي نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوج مخنیوي وکړي والسلام په احترام زما ژغ په ازادي رادیو کې نشر کړي
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته موږ د هلمند ولایت د باورام رسالې کې ټلیفوني خدای نسته سړکار مډر خراب نو موږ هله کوشش ته داس موږ आवाज تر لوړ مقامات ورسوي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې. وړاندې درته 19 پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په موکړې لانډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ ویلي د هرو 15 افغان ماشومانو له ډلې یوې د کورنۍ د نفقې لپاره په کار لګیا دی. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن بیا ویلي په افغانستان کې تیر کال 1 میلیون ماشومان په کار لګیا وو. د خوړو نړیوال سازمان اجرایي مرستیال کارل سکاو وایي جګړو او اقلیمي بدلونونو افغانان سخت زیانمن کړي دي. کارل سکاو په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي ملګري ملتونه له بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو د جلبولو هڅې کوي. پاکستاني چارواکي په سند صوبه کې د سمندري طوفان له ویرې 9000 کورنۍ خوندي ځایونو ته انتقالوي. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه ویلي چې له پوځي همکاري غوښتي او د شاوخوا 9000 کورنۍ د خوندیتوب لپاره یې ځینې ځایونه ټاکلي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ماښام له ایران سره لوبه کوي. د دې لوبه د منځنۍ اسیا د فوټبال ملتونو د اتلولیز جام په لړ کې پلان شوی. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه په یو ټیسټ لوبه کې سره مخامخ کیږي.
د زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. السیس موشیسه وایي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه تر 0 هکتارو راښکته شوې ده.
Coming down from over 200,000 hectares.
د کوکنارو د کښت اندازه له 200,000 هکتارو څخه راکمېدل یو مهمه مسله ده. په بل لاپور کې به واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمېدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی.
ولایت هلمند بیشتر از 2.5 بیشترین
کشته. هلمند ولایت کې په تیرو 2 پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی 99 سلنه کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده.
دا چې نشئی مواد ولې پر مسانه ناوړه اغیزې کوي په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
د معتاد نه څاسکه څاسکه تشنیتیازي هر وخت زی او همدارنګه کېدلی شي چې د تشنیتیاز سوخت د مسانې د پړسوب د مسانې د دردونو او همدارنګه د مسانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
د سردار محمد په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله سوال کولو ته اړ سویم.
لیکن اولادونه لرم په کور کې اته کس یو ګرځ ما لاسته ګوري نو چې رښتیا دا اوس لرم په مسجد کې مونږ وکی واره مې ځکه مو کې مال خدای واس دا بچانو مې وژیږي اکوره ودان بس په لوي خندو سره غونې را ټول سپولې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
نور مې هر ورځ وایي په نن خبر کلاس نور بات کړه اوس به شفا خانه کې مستری ده.
خو ډیر بد کار سوای دی
رښتیا هم چې ډیره بده پیښه ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د یو برتانوي بنسټ د سروې پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو 20 کالو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم سوی دی. دا سروې چې د السیس موسسې لخوا د کوکنارو د کښت په اړه د سټلایټ په واسطه ترسره سوی ښیي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه له 1 لک هکتار څخه تر 0 هکتارو پورې راکته شوې ده. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو کښت 0 ته نږدې شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه په هلمند ولایت کې د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت نمونې سروې کړې ده. د دې سروې پایلې چې د سیټلایټ په وسیله اټکل شوي ښیي چې په روان فصل کې په هلمند ولایت کې تر زرو هکتارو لږو مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. یو بل سروې چې راپور یې پروسږ کال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا د قوس په میاشت کې خپور شو، پر بنسټ یې پروسږ کال په افغانستان کې په 2,03,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي وو، چې له دې جملې څخه 1,00,000 هکتار مځکو یوازې له هلمند ولایت سره اړه درلوده. د لسیس موسسې د راپور لیکونکي ډیوډ منسفیلډ وایي که څه هم دا تر وخت مخکې خبره ده چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید د کمیدو په اړه خوشبین واوسو، خدا چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت کم شوی یو شپر مختګ دی.
د کوکنارو د کښت اندازه له 2,00,000 هکتارو څخه راکمېدل یو مهمه مسله ده. اوس خو موږ د کوکنارو د کښت منع کولو په پړاو کې یو، نو د پایلې به په راتلونکو میاشتو او کلونو کې معلوم شي. خو تر اوسه لا د کوکنارو فصل په ټولو سیمو په تیره بیا بدخشان ولایت کې پای ته نه دی رسیدلی. اما کله چې وینو پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل او اوس یې اندازه دومره ډېره راټیټه شوې، دا کموالی د پام وړ دی.
And we're down to these kind of levels. It's a significant action.
د طالبان د حکومت کورنی چارو وزارت له خوا خبرې شوی شمیره شي چې په تیر درې میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې ډیر شولایتونه کې تر لزر جریبه ډیر مزکه د کوکنارو لکشت خپاکی کړی دی. هغه راپور چې دی وزارت خبره کړی شي چې سش کال په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوی چې هلته په تیر نه کالو کې د کوکنارو کشت صفر شوی وو. په دې لړ کې ننګرهار، کوکنار، لغمان او بل هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی، خو سږ کال د پام وړ کوکنار پکې کرل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د لسیس موسسې راپور ته ګوته نیسي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی.
په ډیرو کمو جونو کې مزه احتمال دی په لرو پرتو سیمو او غریزو سیمو یا چار دیوالو کې لیدل شوی. په ځینو ولایتو کې هغه هم د وزارت داخلي ټیمونه ورغله غي ټول تخریب کړل. البته وروستي تحقیق سي کوم برتانوي شرکت کړی د مبایدو شیخه هم بشپړ وخت نه ده مناقش کړی، یعنی په جی کې د کوکنارو تخت نه ده پاتې، نه نوي فساد موږ ویل شي رمنځ کړی.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو روان فصل پای ته رسیدلی او اوس مهال د ملګرو ملتونو سازمان او طالبان حکومت پر یو وخت جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. ملګرو ملتونو د یو برتانوي په هنتون په همکاري د سیټلایټ په وسیله سروې کوي او د طالبان حکومت هم د 2 میلیون افغانۍ په لګښت د مزکی لاري سروې پیل کړي ده.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي توماس ویست په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی او په دې برخه کې د طالبانو اقدامات مؤثر بللی دي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د کانګریس یو غړي د توماس ویست د څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی دی. د کانګریس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مککل د ټام ویست څرګندونې د شرم وړ بللی او د یې په ځان ښودنې تورن کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وی د کوکنارو او تریاک په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. وست د چهارشنبه ورځ په مخام په یو ټویټ کې زیاته کړې چې هر هیواد په سیمو بهر کې له نشي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. هغه په خپل ټویټر لیکلی هغه راپورونه چې طالبانو داسې تګلاري په لیکړي چې سکهالې د کوکنارو تریاک په تولید کې د پام وړ کمښت راوړی د اعتبار وړ او مهم دي. هر هیواد په سیمو بهر کې له نشي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د ټام ویست او خبرو ته د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککال غبرګون ښودلی او دا خبرې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې بللې دي. مایک مککال په خپل ټویټر لیکلي طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عامه حضر کې دامونه کوي، امریکایان ارغمل نیسي، القاعده ته خوندي تورېستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي. هغه زیاته کړي دا د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې ده. په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالر لګوي، نو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی په اصل کې هڅه کوي چې د ځان ستاینه وکړي. له دې سره خوا کې د وی برېټانوي موسسې السیس د سروې پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو 16 کلونو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د دې موسسې راپور ښیي چې په خو اتیا سلنه کوکنار په هلمند ولایت کرل کېدل او وسی اندازه ډیره راټیټه شوې چې په وینا دا کموالی د پام وړ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ادعا کړې چې دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې سفر شوی.
موږ بیا هم په هغو رسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې دغه د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخې کې ځینې پیسدي ښودلې دي چې اتیا او نوي پیسده د کچیر هغو سیمو ته لاړ سي او هغه سیمې چې دوی په خپلو راپورونو کې یادې کړي دي هغوی ته لاسرسی ولري. ممکن هغوی به درک کړي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق کچې صفر ته راټیټه سوې ده او هېڅ چیرته هم د کوکنارو کرکیله اوس نه ده ترسره سوې.
د تیر جمهوری نظام د کورونی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت د سروې پوخانی رئیس سید نجیب الله احمدی وای ورکړل شوی معلومات د بیا کتنې وړ دي.
ولایت هلمند بیشتر از 2.5 بیشترین کشت کننده.
هلمند ولایت کې په تیر دوو پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچر ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی 99% کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده. پر روان کال کې بزګران سخت زیانمن شول او قاچاقبرانو سختې پیسې وګټلې د دې لپاره چې د نشئی توکو قیمت ډیر لوړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې دیرشو ولایتونو کې تر 10,000 جریبې ډیرې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد د انسان پر بولي سیستم ناوړه اغېز کوي. په تیره بیا که ډیر استعمال شي پر مثانه ډیرې ناوړه اغېز کوي. دا چې نشئی مواد ولې پر مثانه ناوړه اغېز کوي او څنګه کولای شو چې پر مثانه د نشئی موادو د اغیزو مخه ونیسو په دې اړه مو له ډاکټر ګلاسګر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول نشئی مواد پر مثانه کومې ناوړه اغیزې کوي.
مخدره توکي په بدن کې یا خصوصا په مثانه باندې دوه نوع تاثیرات منځته راوړي. کیدلی شي دغه ماسرې یا کومې حلقي چي چې د ګردو د فیفونو یا حالبونو نه مثانې سره وصل دي او یا د مثانې نه بهر اهلیل سره خارج خواته وصل دي. کیدلی شي دغه حلقې یا ماسرې چې دي د تنګوالي سبب شي. کچیرته دغه ماسری تنګیږي او ټټیږي نو په نتیجه کې ادرار نه تخلیه کیږي او کله چې د حالبونو نه د ګردو د پیپونو نه ادرار مثانې ته راځي دلته هم بندش موجود دی. ادرار هلته پاتې کیږي او مثانې ته نه راځي او بالاخره د مثانې نه هم چون دلته ماسری حلقې چې دي تنګي شوي دي نو بیرون ته نه وځي او بالاخره کله چې ادرار بند شي په مثانه کې ډبکیږي او د مثانې د دیوالو د میکروب سبب کیږي او په نتیجه کې کېدای شي چې کستا سوزاک د تشو میتیازو سوخت د تشو میتیازو ناراحتي د تشو میتیازو بندش د مثانې دردونه پیدا شي. دغه خارجي لارو یا دغه ماسرو د بندیدو په صورت کې کېدلی شي چې مثلا دغه کم ادرار چې د پیپونو ناراضي بیرته وګرځي په فیفونو کې ډب شي او پیفونو د یاد حالبینو د پړسوب او د حالبینو د میکروبونو سبب شي او همدارنګه د دې ځنې کولای شي چې بالاخره دغه ادرار چې په پیفونو کې ډب شي او کتلار نه لري پورته ګردو ته لاړ شي او بالاخره په ګردو کې د ګردو د پړسوب او د غیر نورمال مایع تجمع او بالاخره د ګردو یا د بډوډو د مختلفو ناروغیو سبب شي. او کیدلی شي چې مخدره توکي د دغو ماسرو د سستوب سبب شي. او د سستوالی په نتیجه کې دا سکیږي چې ادرار په خپل سر باندې د مسانی او د هلیل یا د تزیب ترمنځ چې کومه ماسره ده دا سستیږي او په نتیجه کې ادرار په خپل سر او یا څاڅکې بهر ته وځي او کستا د تشو امتیاز او عدمي کنټرول پیدا کیږي او بالاخره کستا په دائم ډول باندې د تشو امتیاز او د نه کنټرول پیدا شي او بالاخره د معتاد نه څاڅکې تشو امتیاز هر وخت ځي او همدارنګه کېدلی شي چې د تشو امتیاز سوخت د مسانې د پړسوب د مسانې د دردونو او همدارنګه د مسانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
نشه یي مواد ولې پر مسانه ناوړه اغیز کوي؟
نشه یي مواد ځکه په مسانه باندې ناوړه اغیز لري چې مخدره توکي کوم چې د اپین خاندان دی یا اوپایډ شکم ورته وایي چې مثلا کاغه طبیعي افین وي او یا مصنوعي افین وي چې کوم جوړیږي په لور تورو کې دا غوښنه مثلا هیروین دی مورفین دی پیټرډین دی ټرامادول دی دغه د اپین خاندان چې کوم دی خپل دغه د مسانې کومې ماسرې یا کوم پوهې چې دي چې کوم د حلبونو نه راځي او مسانې ته راځي او بالاخره د مسانې نه هلیل ته یا خارج ته ادرار راکوي د دغو فوهو د تنګوالي او ټیټوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د ادرار او بندش منځته راځي. او کله چې د ادرار بندش منځته راغلو نو تبن چې هلته اوبه هم چې په کوم ځای کې د پامه اصطلاح یو ځای کې ډنډ شنو څنګه کیږي خوسا کیږي دا هم چې کله په مسانې کې ډب کیږي یا په پاس په پیپونو کې ډب کیږي یا په ګردو کې ډب کیږي په نتیجه کې دلته مختلف میکروبونه دلته مداخله کوي او بالاخره د مسانې د تخریب د مسانې یا د التهاب د ادرار د بندش سبب کی. بلدا چې مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي لکه اپیډرین امپیټامین یا امپیټامین ټابلیټ کا شیشا دغه چې دی بیا دغه د ماسرو د پراخوالي او سستوالي سبب کیږي چې په نتیجه کې مریستا یا کستا د تشو امتیازو نه کنټرول پیدا کیږي یعنی تشو امتیاز ته نه څاڅکې په خپل سر باندې ځي. په دې وجه باندې نشه یي مواد چون زهر دي او مسانې باندې ناوړه اغیزه غورځوي.
کوم کسان چې تر اعتیاد وړاندې د مسانې ناروغي درلوده نشه یي مواد پر هغوی څومره ناوړه اغیز کوي؟
کوم کسان چې د مسانې یا سیسټایټیز یا التهاب یا نور بندشي ناروغي یا کاڼي ولري هغوی دپاره نشه یي مواد سل په سلو کې ضررناک دي او نور هم د دې دغه مشکل زیاتوي. کوم کسان چې د مسانې پړسوب یا التهاب ولري د نشه یي موادو په استعمال دغه پړسوب نور هم زیاتیږي. همدارنګه خلک چې د مسانې کاڼي یا تیږې ولري د دې په خاطر چې د نشه یي موادو په واسطه د مسانې پوهې یا ماسرې بندیږي ټټ کیږي د تیږې د نه غورځېدو سبب کیږي او همدارنګه مشکلات نور هم زیاتیږي او میکروبو ته لا زمینه مساعدېږي په نتیجه کې د مسانې تکلیف نور هم زیاتیږي د مخدره موادو په استعمال سره.
د مسانې هغه ناروغي چې د نشې له امله راپیدا شوي وي آیا د نشې له پریښودلو سره ښه کیږي او که دوام کوي؟
کومو معتادینو ته چې د مخدره موادو په واسطه د مسانې تکلیف پیدا شوی وي او ډېر پیشرفت نه وي کړی د نشې موادو په ترک سره بالکل د دې مسانې تکلیف حقیقي او که چېرته نور ضمني عوامل ورسره ولري میکروبی حالت نور ولري نو بیا خبره ده چې د بولي سیستم ډاکټر یا یورولوژیست مراجعه کوي تر څو پورې خاطه دوي وشي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه دای رین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د کندهار ولایت اوسیدونکی سردار محمد شکایت کوي چې په نشه یي موادو ککړ چاپیریال څو ځله دی دې ته اړ کړی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. دی زیاتوي چې اته تنه اولادونه لري، کار نشي کولی او د سوال په پیسو یې ګزاره ده. دا چې سردار محمد د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
پنځلس کاله کېږي چې زه موټر چلوم. اول سر مې بس د چرسو شروع کړه، د چرسو مې شروع کړه، له کرار بیا څښه شوله، څښه بیا پوډر شوله، تاریاک شوله، کریسټال شوله، نو دا مې ګرده سکوله. نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندي کړم په کندهار کې ما بس کې، نو جوړ شولم. هلته خو نو فیدا کېدله، دغه ځای چې رایله شولم رالم په راته په سر کور بیا تلیا دی. نو په لوی اختر راغلی یم، تقریبا شپږ میاشتې کېږي بس راتللم. دلی مې کار کوي، دلته چې رالم بالا ځوان راته ونیول چې ښه دلته کرا کرا راتللم. اوس بیا پخته سویم، بیا معتاده سویم. نو اوس په پوډرم برتاخته شولم، په چښې برتاخته شولم. نو دلته داسې ازادانه دي نه، که چای غواړې، که روین غواړې، که د شیدې دا غواړې، که د لسې دا غواړې، مقصد پیدا کېږي. نکشنی اولادونه لرم، په کور کې اته کسه یو، ګرد زما لاسته ګوري. نو چې رښتیا نو دلته زه راغلی یم، اوس روزانه کوم چې روزانه ورځ نه نو خواته کسه دي بس نسم چلولی، چې هم په ډېر انداخته یم، هم کور وچلوم. دا اوس لاړم په دا مسجد کښې مونځ وکړئ، وارې مې ډغم وکړئ، مال خدای وس دا بچیانو مې وږېږي. کور یې ودان بس تر څلوېښت دوسه غونډۍ راټولې شولې. نو ډوډۍ مې پرانیوله، بالا یې وړمه بچیانو ته. بس په دا غزه بخته یم، نو الله دې مجې خلاص کړي. نو ډېر نفس تنګ یم، که سره خپل د ژوند یم، بس نفس تنګ دی. ولې په ما دا بچیان پسې دي؟ نو ډېر تریخ یم. نو الله دې بسه جنې خلاص کړي. ډوډۍ اوس کوښښ کوي چې وایي کلینیک ته دې بوزو. بس تر دغه خو نو مرګ بهتره دی. ولې سړی رنګزار دی؟ په کورنۍ کښې هم رنګزار دی، په همسایګانو کښې هم رنګزار دی، په دوکاندارانو هم رنګزار دی، حکومت یې هم وایي مانا پر داسا ډېر ذلیله دی، ډېر ذلیله دی، مرګ پر بهتره دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یاسین خان یو پاک او خواخوږی قومي مشر دی. ده د یوې مهمې موضوع لپاره جرګه جوړه کړې او د خپلې ولسوالۍ ټول قومي مشران او مخور شخصیتونه یې راغوښتي دي. دا چې دا جرګه د څه شي په اړه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خوري مېلمانه غواړي؟
و ولې نه غواړو؟ راځه خدای دې راوله.
دا سپی دې در وګرځوه چې ومې نه داړي.
راځه راځه، نه دې داړي.
چېغه ورک شي.
سلام علیکم.
سلام علیکم خورې، په خیر جوړه یې؟ ماشومان دې ښه دي؟
فضل ده خدای دې، حاجي صاحب ښه دی، اولادون دې جوړ دي.
شکر دې خدای فضل ده. راځه راځه خورې، دلته په دغه توشکه کښېنه.
نه 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 کښېنمه، د یوې خبرې لپاره راغلی یم، ژر بېرته ځم.
د کومې خبرې لپاره راغلی یې؟
ما غوښتل خان صاحب ته یوه خبره وکړم. خان صاحب په کور کې دی؟
هو په کور کې دی. حاجي صاحب، و حاجي صاحب
څه وایې؟
یوه ګاونډۍ ښځه راغلې ده، وایي له حاجي صاحب سره کار لرم.
بس دا دی درغله به.
خورې خدای دې خیر کړي، څه دې ورته وایې؟
بس خورې پوښتنه مه کوه، خدای دې زما د حاله وسات.
سلام علیکم خورې.
وعلیکم السلام.
خورې خدای دې خیر کړي، څه مشکل لرې؟
خان صاحب د لور ژوند مې تباه شو.
څنګه تباه شو؟
مېړه یې پوډرې دی، اول یې خپل ټول جایداد خرڅ کړ، بیا یې زما د لور سره زر خرڅ کړل، وروسته یې د کور ټول سامانونه خرڅ کړل.
زموږ د کلي اکرم یادې؟
هو اکرم یادوم.
رښتیا هم چې اکرم ډېر بدمرغ او ظالم سړی دی.
خان صاحب اوس یې په کور کې هېڅ هم نشته، د سر پوړنه یې هم ځینې خرڅ کړل.
هو عملیان دغسې ناوړه کارونه کوي.
خان صاحب لور مې هره ورځ وایي پرون یې غبرګ لاسونه ور مات کړه، اوس په شفاخانه کې بستری ده.
خو ډېر بد کار سوی دی.
رښتیا هم چې ډېره بده پېښه ده.
دا به ټول څوپرې د خلکو لوڼې په ژوندنې په اور کې سوزل کېږي.
خورې مه ژاړه، زه یې خامخا یوه چاره کوم. بس همدا اوس ځم او یو لاره به ورته پیدا کړم. د خیر
څنګه چاره یې کوې؟
بیا به خبره شي چې زه څنګه چاره کوم. ورونو تاسې غوږ شئ چې جرګه پیل کړو. له خیره
ورونو تاسې چوپ شئ چې یاسین خان څه وایي.
زه زموږ د کلي مشر حاجي دین محمد او د ولسوالۍ نورو مشرانو ته کورودانی وایم چې په زحمت شول او دې جرګې ته راغلل.
کور د اباد خان صاحب خیر وي.
یاسین خان مهرباني وکړه، خبرې شروع کړه چې مشران مو د څه لپاره راغوښتي دي.
حاجي صاحب، ته خو خبرې چې زموږ په کلي کې معتادین ورځ په ورځ ډېرېږي او د کلیوالو ژوند یې ډېر تریخ کړی دی.
او خان صاحب، بېخي خبر یو. پرون اکام خپله مېرمن وهلې ده او غبرګ لاسونه یې ورمات کړي دي.
زه چې معلومات لرم په ټوله ولسوالۍ کې دغه حال دی. مشرانو تاسې وست دغه سنه ده؟
بالکل
اندازه.
بس پوښوم چې زمونږ او ستاسو ټولو درد یو دی.
او خان صاحب، د ټولو ولسوالۍ خلک له معتادینو څخه په تنګ شوي دي.
پروسه کال مو پریکړه وکړه چې زمونږ په ولسوالۍ کې به نه څوک بند او کوکنار کوي او نه به نشه یي مواد خرڅوي. ستاسو هغه پریکړه یاده ده؟
او خان صاحب، یاد مو ده؟ ولې مو نه ده
یاده؟
خو نن پر یو بل مشکل باز کوو.
په کوم مشکل باز کوو خان صاحب؟
تاسو ته معلومه ده چې له معتادینو سره ټوله کورنۍ په عذاب اخته یي، خو مېرمنې ډېرې ورسره په تکلیف یي.
ریختیا هم زنی معتادین خپل میرمنی وهی په نشوی اخته کوي.
خان صاحب، نارینه خو هسی هم په نشو اخته دی. دا غو علاج به هم کوو، خو باید دو معتادینو له لاسه یې ښځې او ماشومان تباه نه شي.
زه هم دغه خبره کوم. مونږ وینو چې ځینو معتادینو خپلې ښځې طلاقې کړي او یا یې په نشو اخته کړي دي. وهل اوټه کول خو یې لا پرېږده.
خان صاحب، د معتادو ښځو په ګیډه کې ماشوم هم معتاد وي. دا ماشوم څه ګناه لري چې له موره معتاد پیدا شي؟
هو، دا خو رښتیا هم ډېر لوی ظلم ده. ماشوم څه ګناه لري؟
ګورئ، که مجرد نارینه معتاد شي پر ټول کور دومره اغېزه نه کوي، خو معتاد مور سره اولادونه او ټول کور تباه کېږي، ځکه چې کور په ښځه ودان دی.
وو، دا خو بیخي سمه خبره، بیخي دقیقه خبره. ښه یاسین خان، ستا څه خوښه ده چې مونږ اوس څه وکړو؟
زه وایم چې باید تر دې وروسته هیڅوک معتادینو ته خپله لور او خور ور نه کړي. که معتاد ځان علاج وکړي، بیا خو معتاد نه دی.
ښه خبره ده. په دې ډول به ځوانان اول خو نشه نه کوي، او که څوک معتاد شو نو د واده له خاطره به د ځان علاج وکړي.
وروڼو، خبره به را لنډه کړو. آیا ستاسې خوښه ده چې تر دې وروسته به زموږ په ولسوالۍ کې هیڅوک هم خپله لور او خور معتاد ته نه ورکوي؟ سمه ده، سمه ده. زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله دا ده چې تر دې وروسته به هیڅوک معتاد ته خپله لور او خور نه ورکوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
سهارا بسوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستادا بنگڑو شرنگ شرنگ ستادا بنگڑو شرنگ ہر سهارا بسوی پزڑکی می دمینی ولولے را پروی او پزڑک می دمنی ولولے را پروی او سادا بنگڑو شنگ شنگ